پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، د سهار اته بجې شوې، تاسې ازادي راډیو اوري. زه امید زهیر مالیم. لوملای لند خبرونه. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې پکې سیلابونه راوتي او خلک یې ځپلي دي. جزئیات به وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی که دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې اسري میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره له امله ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي. خو د ترکیې اسري میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط یې ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غله دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونی ګوترش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبری کانفرانس ته وویل د وای هم دا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یوه بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل. ډیر اغیزې راباندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکیږي. دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوترش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غلهدانو د لیږد څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بېپرې څارنوال له لورې په یوه علني محکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاجزاده پروسږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال و او د ایران د مشر آیت الله علي خامنه نئی لسختو منتقدانو څخه دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. له پرون راهیسی په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختی زیانونه
تر اوسه پورې مالی طرفات خو بیخي زیات اړولې دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بې وسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي. شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ترلاسه کړی، خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي، مرکزي، ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په یو شت ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ورښتونو د جوپا پیل شوی
مخه بند اتوا
د طالبان او د حکومت طبي پیښو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت د نشیاتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی تیر شپه نا وخت ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه ورځې کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات درلودل. زیات تلفات یې د میدان وردګ او ننګرهار لوګر غزنی پروان پنشیر ولایتونو کې وو. چې خوشبختانه د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته، البته بعضې کورونه په بشپړه او نیمه توګه ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
نشتی دو میاشتو رئیس سیلونو د افغانستان مرکزی ختیځ او جنوبی سیمې ډیرې ځپلې دي. خو د نوي اټکل له مخې نن او سبا په شمال کې د تخار، سمنګان، بغلان، بلخ، سرپل او جوزجان په شمول په یو شت ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه براشي. سیل ځپلې مرسته غواړي.
نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب لسوالی کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه داده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
زه سهیل يم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې دی جمع پورت و مخام و جدیر سخت بارانو نواز و لودیر خالق می سلابون و خکرسی و جوده دی سرابایت مرستی و سیم.
طبیعی پیشو تا در رسید و پچارو که در طالبان و در حکمت وزارت پتیر و دوانویو که در افغانستان پیاشمیر ولایتونو که در بارانون و سیلون و لعمله در یو سلو چلور کسانو دملینی او در یو سلو پینزل سنور رو رتپی که دو خبر ور کرده.
په افغانستان کې مو د اوروختونو او سیلابونو لامل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه اوریدل. نن سهار می په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لموین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شوی او ته د مرستو در سوالو او تر خوایل تیر شپې رئیس د سیلابونو دروتو او خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې مالی طرفات خو بیخي زیات اړولی دي. ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، بټکوټ ډیرا او په دې ولسوالۍ کې، همداسې لنګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه سوی ده. دغه سي د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې هم داسې د پنشیر د تیر ورځ ده. د ځاني تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډیر وخت دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو داسې معنا وشته چې هغه تزاراتي ځمکې دي، کلی دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بیا لا بیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خبرېږي د سیلاب څخه د وختو تلفات په اړه باندې. که څه هم تاسو ویل چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شوي. به هر حال په لنډ راتلونکو نور ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اورښتونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي، واقعا چې هغه ځای کې اوس گزاره نشي کوي. لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډیر ځای څخه اوسمره خلک په شپه کې په یو بجو نیم بجو نقل کړل. لکه ډیری ولسوالۍ، لکه بریکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د اغمان همداسې خوشي ولسوالۍ، د څو ځای کې په شپه کې په یو بجو یو نیمه تر دوه په کم دوه پرې خلک نقل سول بل ځای. نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دوه خپل ځای څخه نور ځای ته نقل سول، هلته سرپناه غواړي، او همداسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسي یا هوا پیژندنې د لارې نور اټکل سوی دي. نو مشکلات واقعا شته.
تر ټولو لوی ستونزه همدغه ده چې وزارت کولای شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
داشتی چې دا داش ناورین ته واقعا چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ورسو، او په شپه کې چې کوي او ورسیږي داسې پیښي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو، او په هوایي د خلکو کو خطر ځای څخه بچ کو، انتقال کو. همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخو، مګر خوراکي مواد ورسوو، سرپناه ورسوو. خو داسې چې زه ووایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي، یا دوی پوره خدمت وسي، دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی. دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی، او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې. نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی، موږ هغه خپل توان هر څه ورسره شریک کړی ورسره کوی.
معلومات څه ښایي چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو دراوتو دا لوی ناورین کو ورته ووایو، هغه څه دلایل کیدای شي چې د بل هر وخت په پرتله څه کال ډیر سیلابونه راوتی دي؟
دا کوګورو بیخی بعض ځای کې په پیړۍ کې نه درغلی، بعض ځای کې د 50 کال د 100 کال څخه نه درغلی. دا په ډیرو ملکونو کې را شروع شوی دی چې د وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکونو کې راغلی دی، اوس خصوصا افغانستان هم دی. نو د کیسې څه نه سی وایي چې یو علامه چې دا ده چې دا غره پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دا غدن، او ممکن دا غسی د رازی ارقم د ارقام ته چې ګورو او د اقلیم د جغرافي د ذکر دغه چې ګورو دا سی یو علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کله به خو طبي پیښو افغانان زیانمن کړي، لبل بیا بیروزګاری او ترخوای بشري وضعیت هم د خلکو حالت ډیر خراب کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړ بشري وضعیت مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او ونه وي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونی وی پسلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنټو ته رسیږي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نه شي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دوی ملوي اټومي بټۍ په 13 کیلومتره کې په ډزو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې ډزو بریدونو کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د اوختو خبر هم ورکړل شوې ده. هغه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین له دوی اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبې پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په شارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ مات شوي دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون 12 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سنسک شارګوټي د پیدفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نږدې 10 کیلومتره لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک شارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پفتن نوکراینسک پر لور توغندای وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د اوکرين له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو د زوته اندیشنه ښکاره کړه او ویل
یو روسيسکي شانتاج رادیاتي
د اټومي وړانګو د خبرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي د اروپایي هوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او لویره ډک وخت بدل شي ځکه چې په نړۍ کې داسې څلور شوډ نشته چې کله یو ترګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي د اوکرين حکومت له ملګرو ملتونو او غنو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکرين لستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه شوړ اندیشنه ښکاره کړې ده اوکرين او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړې دي خود پدفتن نو کرانسک ل اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څن دی ویلي را پورونه مرکه او اوریدونکي
که څام طالب چارواکي وای د تیر په پرتلې د درملو د واردات او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي خو منی چې په بازار کې درمل کم شوې دي د طالبانو د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه پورس کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانستان د هیڅ درمل فزیکیا او لابراتواري ازمخت پرته واردېدلای نشي خو په خبرې د چارې په بازارونو کې ځنې درمل هم رقم کړي دي هغه هم خلک او د درملتونونو مسولان بیا وای په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلای او کومندل کیږي هم به یې ډيري لوړې دي
که څه هم د طالبانو د حکومت د خړو او درملو ملي ادارې چارواکي لته رشپګو میاستو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداري ورکوي چې په خبره کې د درملو واردونکو د مسایلو ته پام نه کړی نه یوازې دا چې نقدي جریمه وای کړی بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړی خو منی چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده د دې ادارې مشر عبدالباری عمر چې د شنبه په ورځ د اگست په شلمه په کابل کې خبريالانو ته د یادې ادارې د څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې ټینګار وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي خو ښاغلی عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل سویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد شوی
باقی دوانه در اول سوی سده تقریبا ترشپیتو میلیون ڈالر پوری ارزښت لري موږ د شپږ سو میلیون ڈالر او شپږ نیم سو میلیون ڈالر په ارزښت پوری پرمې ورکړي خو راغلي د شپږ سو میلیون ڈالر او دوا په قانوني لارو باندې
نو موري ټینګار وکړ چې د درمل د وارداتو د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او په تینور ټول فرعي لارې پر واردونکو باندې کړې دي خو یو شمېر کابل خاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسولین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې لږ زیات ستونزو سره مخ دي د کابل خار اوسیدونکو نظیر شي په کورنۍ کې ناروغ لدی وایي په افغانستان کې د ناروغ د نور روغتي خدماتو درڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسي کم او له هوا د بهر د درملنې توان نه لري
درمل استوند ما یو په یو خاطر مهمدارنګ دي ناروغانو دي درملنې او د دې دي ما معنات استوند بل خاطر ده چې مونږ وسر لاس غریوان یو اکثر وخت مونږ خپل ناروغان پاکستان ته بي او ولې کله سي مونږ مراجعه کول ډیر سون سر مخ کیږو
بل خو د کابل پربن هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی د یو درملتون مسول نقيب الله اکبري وایي په دې ورسته کې ان دوی په اسانه درملو ته لاسرسي نه لري چې خلکو ته وړاندې کړی
تاسف کانوس هم دوا په شکل دروس په شکل
لبد امر غلا هم هغه ډول چې باید درملو ته د خلکو لاسرسي وي نشته ل شک پر تکل شي درمل کم وی به هم لوړي وي درمل په مافي توګه بازار ته راوړ دي چې ګران دي
د درملو د پلورونکو او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتي خدماتو درڅنګ د درملو لاسرسي اسانه کړي کنه په خبره خلک به لنورین سره مخ سي د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو وردوونکو ته لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي هغه څه چې ظاهرا خلک د درملو د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ کړي دي
اوریدل مو چې طالب چارواکی وایي د تیر په برتلا د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات راغلي، خو مني چې په بازار کې درمل هم کم شوي دي. تر خو هم دا خلکو د درملتونونو د مسؤلانو خبرې اوریدي چې ویلي دا اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او به یې هم ډېری پورته دي. که په یوې بلې روغتیایي موضوع او تر خوا یې د نجونو د زده کړو اړوند په یوې موضوع تم شو، هغه دا چې په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو لا په اولاد د میندو د مړینې شمیر خورا راکم شوی، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډیرېدو ده. روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو د تغذیې د تخنیکي کمیټې غړي هیلې غرشین سره مرکه کړې. هغې په پیل کې په افغانستان کې په زیږون د میندو د مړینې په اړه خبرې کړې.
د کومه سروي چې په 2000 کال کې شوې و د مین دومړي ناشپاک سواته د شپې یو سل زره او ژوندې ولادتونه کې و، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروي شو. یو موضوع بل موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا 9000 قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام 2 کلن پروګرام و، او موږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 1000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیت په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلیت پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېده، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر ده مد قابلیت د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لاسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو 50 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي، او تحصیلات علی کې هم یو د قابلیت 5 د طب 5 سره لرو چې د قابلیت 5 دي، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات علی ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت د غلرو د برخې لرو.
د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هیله غرشین و چې له عصمت ساروان سره په افغانستان کې د میندو د مړینې، البته د زیږون پر مهال د میندو د مړینې پر ډېرې دوه اندېښنه ښودلې، او تر خوایده هم ویلې چې که طالبان نجونو ته اجازه ورنکړي چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي، نو په راتلونکي کې به د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر نور هم ټکنی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ملګرو ملتونو په پکتیکا کې په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه د جوړولو بهیر پیل کړ. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې 4 وړ مورس پیل شوې. خو د پکتیکا اوسیدونکو کې که څه هم له دې اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا پروسه باید لا زیاته پراخ شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ورسته یو زلزله زپلو ته د زورو کورونو ته جوړېدو چارې تیر ورځ پیل شوې. د طالبان حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې پورس پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زورو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې پورس موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دي موده د دوه میاشتو تر پنځه میاشته یعنی که په دوه میاشتو که په درې کې جوړ شي په اخري دار چې په پنځه میاشتو کې سپارل کیږي کېدای شي ممکن د دې سمخ کې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې مشر شریک شوی دي هغه زر کوره په ګیانه کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس د افتتاح شوی ده چې د زر کوره لپاره شپږ میلیون ډالر و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې ورسته یو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګری ملتونه ورکوي. له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسیدونکو سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټک شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زیرو کورونو افتتاح شوی. زیرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی. د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا دوه بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونا افتتاح نه ده شوی نه عمل کرونا پیل شوی دی. یوازې په برمل کې د زیرو کورونو افتتاح شوی او کورونا هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادثو وزیر راغلی و نور سره عمل پلاوی هم هو او اول لار شول برمل ولسوالۍ ته چې په ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو جوړول د بنسټ ډبره کېښوده او بیا ګیان ته راغله چې تر اوسه پورې دلته د کورونو جوړول د بنسټ ډبره نه دی ښکل شوی او سخت برنونه هم دي. نو د برنونو د وجې خلک د سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابر نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ساس پیغامونه.
زه به هوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ له در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بېخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو د چا یې فصلونه یوړو. ایمو خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو د سیلاب ځپلو د ستیاله بیا کومک کوو.
بل السلام علیکم رو جانا جوړه بخیر تکړه ز شاه خان د دور بابا تاسو سره خبره مرکه کیم چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نګه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمون ډیر زیات ویجاړ شوي دي او مونږ ته به چې د دولتي مرکز نه موږ دا وختونه چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمون سرکونه باندې کار وشي زمون ډیر سخت مشکلات او تکلیف سره مخ یو او زمون مشکلات به چې حل شي مرکزی ادارو نه موږ دا وختونه لرو.
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ دا سیمه چې د ورور ډیره وچه ده. په 3400 متر خلک ګرمي وي. یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک او د چرنګ نه پیدا کیږي. دغه د ولی غم جوړ خړسې
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه مونږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په عوامه رساله کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله مړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمین کې دغه سړکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې لدې چې د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د زکون کول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت وړاندې کړم. وخت په کابل کې